درنو اوریدونکو السلام علیکم. دوی بجې شوې د ازاري رادیو د دې سات په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې وروسته به اسد الله لودین وړاندې کړي. خو اوس د خبرونه ز اسمت څاروان د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د کابل د څلورم میکروریان په سیمه کې د دیلامی په بازار کې پراخ اور لګیدلی دی. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنوي کې خبرې شوې لیدل کېږي چې ټولې لیلامی اور اخیستی دی. ځایي رسنیو ویلي چې اوردن سهار وختي بل شوی دی. تر اوسه پورې د اور لګیدو د علت او پیښ شوي تاوان د اندازې په اړه څه نه دی ویل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر یا یونما سرپرست مارک پوتسل د افغان جنود ښوونځیو بندېدا غموونکی او شرمونکی اقدام وباله. یونما په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتسل په قول ویلي لږ پښم ټولګي پورته لزده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجیه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ښاغلي پوتسل په وینا دا کار د نجونو یو نسل او د افغانستان راتلونکي ته جدي زیان اړوي. د طالبانو حکومت وی له ایران سره د یو نوي سوداګریزي لارې د پرانیستو هڅه کوي. باختر خبري اشان چې د طالبانو په کنټرول کې خبر ورکوي چې دا نوي لار به په نیمروز ولایت کې د وریښمو د پله ترڅنګ ورخول شي. د نیمروز ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي فاضل محمد فضلی ویلي چې د دې لارې رغونه به د افغانستان او ایران ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه نور هم چټک کړي. د آسیایی ملتونو له شل کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال جام ته د غوراوی د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه مخامخ کیږي. افغان لوبډلې د جمعې په ماښام کوربه هیواد عمان ته 1-0 ماته ورکړې وه. د قرغیزستان او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ بیا نښتې شوې او دواړو هیوادونو د جګړې شدیدې بللې دي. تر اوسه پورې د دواړو خواوو ترمنځ په نښتو کې 16 تنه وژل شوي او و اتیا نور ژوبل شوي دي. د دواړو خواوو ترمنځ د تیرونې په لومړیو کې جګړې له دې سره سره بیا پیل شوې چې دواړو خواوو پخوا اورمن کړی و. تر اوسه پورې د پرونیو نښتو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په پاکستان کې له سیلونو وروسته د نږدې 3.5 میلیونه ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا ده. یونیسف وایي چې له سیلونو وروسته په سیل ځپلو سیمو کې ډیر شمیر ماشومان د ملاریا په شمول په بیلوبیلو ناروغۍ اخته شوي دي. د پاکستان په وروستیو سیلونو کې لږ تر لږه 1525 ماشومان هم مړه شوي دي. د امریکا د کانګرس استازو جرګې مشن ننسی پلوسی نن یکشنبه د ارمنستان پلازمینه ایروان ته ورسیده. په ایروان کې د امریکا سفارت وویل دا د قفقاز د سیمې هیواد ته د میرمن پلوسی لومړنی سفر دی او همدارس لکه چې ارمنستان له پخوانی شوروي اتحاد څخه خپلواکي ترلاسه کړې دغه هیواد ته د امریکا د یوې تر ټولو جګپوړي چارواکي سفر دی. امریکا د استازو جرګې رئیس وروسته له دې ارمنستان ته سفر کوي چې په وروستیو ورځو کې دغه هیواد او آذربایجان ترمنځ خونړۍ نښتی وشوي او تر 200 ډیر کسان پکې ووشل شول. اغلی پلوسی ایروان ته رسیدو وروسته د عثماني دورې د ډلېزو وژنو د قربانیانو درنښت وکاو او ټاکل شوې ده چې د بریتانیا دوهمه ملکه الیزابت سبا دوشنبه په یو لړ مراسمو کې خاورته وسپارل شي. دوهم الیزابت د سپتمبر په 19 د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. دا به د خپل خاوند شاهزاده فلیپ د قبر ترڅنګ خاورته وسپارل شي. په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره تر اوسه پورې لندن ته تر 15,000 ډیر بهرني شخصیتونه رسیدلي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د سپتمبر 28 د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا د ناروغۍ نړیواله ورځ ده. د الزایمر نښې نښانې تر ډیره له 15 کلنۍ وروسته څرګندېږي. په افغانستان کې هم د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا پېښې ډېرې دي. څېړنو ښودلې هغه کسان ډېر له دې ستونزو سره مخامخېږي چې کمه مطالعه کوي. الزایمر څه ډول ناروغي ده او کومې ستونزې زېږولی شي؟ عمده نښې نښانې یې څه دي؟ د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا د درملنې لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمني دی پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ. د خبرونې د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو نړیواله شمیره چې واتس اپ هم پکې دی 00 دواویست یوولس دوا شپک سلویخت سفر یو شمیره بیا تکراروم سفر سفر سلور سوشل دواویست یوولس دوا شپک سلویخت سفر یو د مستقیم تماس بل شمیره هم لرو سفر سفر سلور سوشل دواویست یوولس دوا پنځه سلویخت سفر یو هیله ده چې وروسته اړیکه ونیسئ. خو اوس ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی، ستړي مشه ډاکټر صاحب، راځئ پیل پر دې وکړو چې الزایمر یا د حافظې کمزورتیا څنګه په ساده ټکو اوریدونکو ته تعریفه ولای شو.
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او ګرام هیوادوالو ته خدای پاک دې چې تر دې دمه پورې ټول روغ او جوړ اوسي. راځو د سه غواړم چې ساده بحث ته وکړو چې ټول هیوادوال په دې باندې پوه شي. الزایمر اصلا د هرجنتوب یا د پراموشۍ یو اختلال دی، کوم چې د مغز وظیفوي اختلال ګڼل کیږي. یعنی مغز په خپله د حافظې د برخې وظیفه چې دا پکې خرابیږي، شخص ورو ورو په تدریجي توګه باندې خپل هغه ذهني توانمندیان چې دي دا د لاسه ورکوي. او که موږ داسې ووایو چې د زړښت وخت هغه حافظه چې یو څه اندازه زموږ باید شیان هېرېږي، هغه د زړښت هغه نارمل د حافظې هرجنتوب دی. اما په دې الزایمر ناروغۍ کې دا داسې ده چې په تدریج سره حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي، شخص ته همدارنګه رفتاري د رفتار یا د کړنو همدارنګه د خبرو کولو او د حافظې مشکلات تفوق العاده پیدا کیږي. نه اصلي مرکزي هسته حافظه ده، په دې لومړی داسې وي چې دغه نږدې حافظه خرابېږي. یعنی د اوس لنډې خبرې چې موږ کوو، دغه د لنډ وخت خبرې چې کومې دي، دا دغه شخص چې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي او یا اخته وي، دغه خرابېږي. بیا وروسته په تدریجي توګه باندې تخریب دغه کیږي. اما په لومړیو اوایلو کې هغه پخوانۍ خبرې د شخص ښی وي، هغه په یاد وي، اما دغه نږدې حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي. او دا یو تخریبونکی اختلال دی، کوم چې د عصبي حجراتو د تخریب لامل ګرځي او عصبي حجرات پای کې له منځه ځي. عصبي نسج بالاخره صدمې ګوري او اتروپي یا چملکوالی یا د مغز کوچنیوالی رامنځته کیږي. دا داسې یو ناروغي ده چې بل له د حافظې نه بیا نور مشکلات هم رامنځته کولی شي. موږ به په نښو نښانو باندې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، هغه جدي باندې کومه یو ده؟ یوازې همدغه دا چې یو څه هیریږي حافظه کې نه پات کیږي، او کنه دا الزایمر بیا پرمختګ هم کوي؟ یعنی داسې حالت هم دي چې ممکن یو کس خپل دوستونه پیژني، داسې حالت هم وضعیت لون کوي د الزایمر د ناروغانو؟
بله بله، الزایمر کې بس ته چې لومړی قدم کې د اوشتار ورکوونکی یا مخبره راز وي، لکه بلومړي سر کې حافظه خرابېږي. په هغې کې وایي چې لکه ما مخکې چې یادونه وکړل، هغه نږدې مسایل د یاده وځي او هغه پخواني په یاد پاتې وي. یعنې هغه اطلاعات چې پخوا دې اخیستې په یاد پاتې کېږي. ما دا وایي داسې مخدره راز دي، ځینې وروسته بیا راز شدید کېدو په طرف باندې ځي. ځکه چې ما مخکې عرض وکړو چې عصبي حجرات تخریبېږي، او کله چې تخریبېږي دغه سای نفسونه یا د عصبي حجراتو دغه تشکلات چې دي، کوم چې اطلاعات انتقالوي مغز ته، او بېرته د مغز نه اطلاعات او بعضې مسایل یا قوماندې را انتقالوي نور جسم ته او محیط ته، هغه څنګه کېږي؟ هغه مختل کېږي. او چې کله هغه مختل کېږي، نو بره له ود دېنه چې دغه حافظه صدمه ګوري، د پشناخت کې مشکلات رامنځته کېږي. مثلا دی د کور نږدې خپلوان، نږدې دوستان حتی نه پېژني، د ټایم خرابوالي سره پیدا کېږي. حتی د بلد ځایونه او تنابلد ښکاري، او دی پکې ورکېږي، سردرګمه کېږي، د دې په عواطفو کې مشکلات رامنځته کېږي، د دې په احساساتو کې مشکلات رامنځته کېږي، د دې په مسؤلیتونو کې مشکلات رامنځته کېږي، ورو ورو وظایف د لاسه ورکوي. ما په هغه لومړۍ مرحله کې داسې ویلي چې لومړۍ مرحله کې هغه مخدره راز وي، که چېرته یو چاته داسې حالتونه پیدا کېږي، تر ډېره پورې دا ناروغ په اول سر کې پوهېږي، اما وروسته د دې بیا خبرې حتی خرابېږي. حتی کله چې جملات جوړوي، د جملاتو لپاره کلمات د یاده وباسي، یعنې خبرې چې کوي هغې لپاره هغه مهمې کلمې حتی دی هېروي، او بالاخره دوی ته دا مشکلات دومره جدي کېږي چې حتی په جسمي مشکلاتو باندې هم منتج کېږي. دوی په حرکاتو کې مثلا ناهماهنګي رامنځته کېږي، مثلا په خپل ځان ته رسېدګي نه شي کولی، حتی خپل لباس مثلا نه شي بدلولی، او دا هغه پخوا په شکل باندې لکه ځان ته چې توجه کول، هغې حتی د یاده وځي، د ژوند مهم مسایل یې د یاده وځي، او بالاخره دی حتی د ټولنې په اوږو باندې بار کېږي. او تر څو چې دونه مراقبت کوونکی نه وي او دونه مراقبت ونه کړي، نو دی به د فوق فوق العاده مشكلات سره مخامخ کیږي. قضاوت خرابيږي، ججمنت خرابيږي، دا غوارز چې دته شروع کیږي ورو ورو او بل اخره حتی د شناختي اختلال لدی او عصبي نیورولوژیک اختلال لدی یا د مغز ناروغي ده چې وروسته پر رواني شکل باندې هم مشکلات چې هغې په مثلا په فکر کښې هم رامنځته کېږي، په حافظه کښې هم، همدارنګه په بین فردي روابطو کښې، اجتماعي روابطو کښې، په مسؤلیتونو کښې، په ټولو کښې تحلیل رامنځته کېږي، یعنې پسرفت رامنځته کېږي، زوال رامنځته کېږي.
بله، دغه عواملو باندې ډاکټر صاحب چې ما یو څه لنډه مطالعه وکړله، یو عامل وایي دا دی چې کله سن له 15 واوړي نو بیا په کسانو کې الزایمر یا دغه ذهني کمزورتیا یا هم د حافظې کمزورتیا پیدا کیږي. نور مشخص عوامل تر اوسه په ګوته شوي، یعنی داسې کومه بله ناروغي ورسره تړلې ده د عامل په توګه او کنه خپل هم دغه د عمر پوخوالی د دې باعث کیږي چې د انسان حافظه له دغسې وضعیت سره مخامخ شي؟
دلته په صورت قطع باندې عوامل مشخص نه دي، خو داسې زیات ترسي یا جنټیکي فکټورونه پکې مطرح ګڼي. کسان چې د هغې مثلا بیولوژیکي خپلوان، مور او پلار او دغه په دې اختلال یا په دغه د هرجنتوب په ناروغۍ باندې اخته شوي، دا چانس په اولادونو کښې مثلا ډېر زیات دی. هغه کسان چې دوامداره بې خوبیانې کوي، هغه کسان چې مثلا زیاتره د شپې خوب نه کوي، او هغه کسان چې مثلا بعض غذایي موادو نه استفاده کوي، چې د هغې په غذایي موادو کښې سبزیجات او مثلا مېوې او یا حبوبات شامل نه وي، دغه مدیترانی خوراک نه کوي، مثلا زیاتره د غوښو نه استفاده کوي یا بعض نورو خوراکونو نه چې هغې کښې مثلا سبزیجات او دا شیان شامل نه وي. هغه کسان چې مثلا تاسې یادونه وکړل چې دوامداره خپل هغه مغزي فعالیتونه یا فکري فعالیتونه استفاده نه کوي، مثلا مطالعه کول، سټډي کول، دا مسایل دي. د الزایمر کښې په صورت قطع هغه معلوم نه دی، خو زیاتې جنټیکي فکټورونه ښودلي دي. په نوره نړۍ کښې نسبت زمونږ هغه هېوادونه چې مثلا ایشیایي هېوادونه دي نسبت اروپایي ته دې کښې کم ښودل شوی دی، زیاتره د غذایي فکټورونه پکې هم ښایي. او بل هغلته بعضې فعالیتونه ما مخکې عرض وکړه چې هغه هم پکې ښایي، هغه څوک چې سپورت نه کوي، ورزش نه کوي، دا مسایل هم پکې ښودلي دي. دا داسې دي چې تیوري په شکل باندې دي، ما په صورت قطع زیاتره ویرسي یا جنټیکي فکټورونه دي چې یو ډول پروټین دی، دا خپله د مغز په دغه بافتونو کښې یا د عصبي حجراتو کښې داسې نه کوي رسوب کوي، او کله چې رسوب کوي د هغې دغه فعالیتونو هغه رابطې چې کوم یو دي، کوم سړی نفسونه چې جوړ کړي دي، هغه رابطې جوړې کړي دي، هغه د قطع کېدو سبب کېږي، یعنې بالاخره هغه عصبي حجره له منځه وړي. کله چې له منځه وړي هغلته د مغز کوچنیوالی رامنځته کېږي، یا زمور چې ورته وایي، کنه اتروفي کوي مغز، او وروسته بیا هغه مغز خپل فعالیتونه سرته نه شي رسولی. خو زیاتره دي عوامل همدغه ارسي فکټورونه ښودلي، بعضې محیطي او بعضې غذایي عادتونه او بعضې فرهنګي مسایل دا هم پکې رول لري. نو دا دغه الزایمر ناروغي او زیاتره د 15 نه په لوړ عمر کښې پیدا کېږي، یعنې په ټیټ عمر کښې ډېر زیاته نه وي. اما جرازو علایم مخکې حالت کښې وپېژندل شي، ارسي فکټورونه مثلا په چا کښې وي، نو هغه به یې کولی شي چې تر یو بریده پورې د پیشرفت نه مخنیوی وشي.
و سلامت اوسئ، کور مو ودان. ډاکټر صاحب راځئ چې اورېدونکو ته نوبت ورکړو. اورېدونکي هم په لیکه کې دې مهرباني وکړي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. ښه، د دې اورېدونکي اړیکه پرې شوله. هڅه به وکړو چې بل اورېدونکي چې وصل دی دغه اړیکه وصل کړو. واټساپ نه یو بل اورېدونکي اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
السلام علیکم نبیولا زبلای دا وخت ایران خبرې کوم لودین صاحب.
او مهرباني وکړئ زبلای صاحب.
مننه کوم ډاکټر صاحب نه لنډه پوښتنه. ډاکټر صاحب محترم، آیا که یو څوک ډېر ستړی واوسي، مثلا ډېر زیات ستړی واوسي، هغه پر اپیزه ناوړه اغېزه کولی شي اپیزې ته، یعنی اپیزه کمزوري کولی شي که نه؟ او بله پوښتنه مې هم دا شي، بله اپیزې نه وتښتېده، دا هم یو مریضي چې ده.
زابلی صاحب پوښتنه درلوده. ډاکټر صاحب وایي دا چې سړی ډېر ستړی وي، فزیکي کار وکړي، دغه ستړیا هم د حافظې په کمزورتیا تاثیر کوي او کنه؟ راځئ دا پوښتنه به ځواب کړئ، بیا به همداسې مخته ځو، ممکن نور اورېدونکي هم اړیکه ونیسي.
بله بله، دا ستړیا خو ډېره واضح خبره ده. مخکې مرض وکړه کسان چې مثلا ډېر زیات کېږي او استراحت کوي، خوب نه کوي، دېس کسانو ته مثلا دا یو چانس دی چې د راتلونکي الزایمر مطلق اخته شي، او د لنډ وخت دپاره د حافظې خرابوالی یو منګه بعض وخت داسې کېدلی شي چې د رواني روحي فشار یا فزیکي فشار یا ستړیا سره مواجه زمونږ دا فکري تمرکز یا کانسنټ چې کوم دی په یو موضوع باندې دا خرابېږي، ځکه چې کله باید مونږ ستړیا سره مواجه مونږ خسته یو، خو ټول سیستم خسته یو، په نتیجه کې مونږ فکري تمرکز نه شو ساتلی، موضوع ښه اخیستلی نه شو. هغه په دې دلالت نه کوي چې زمونږ حافظه خرابه ده، خو مونږ هغه ساعت کې جذب ښه نه دی کړی، ځکه زمونږ یا د روحي فشار او یا د فزیکي یا ستړیا سره یا د فزیکي فشار سره مواجه مونږ اخیستی نه دی. مونږ استراتو کوو څه به نورمال حالت ته تللی شي، اما که په دوامداره توګه څوک بخوبیانی وکړي کافي استراحت او تفریحي مسایلو ته غذایي موادو او میوجاتو ته مثلا زیات ارزښت ورنه کړي او همیشه دپاره د ستومانه پاتې شي او استراحت کافي ونه لري، خوب ونه لري، نو کېدای شي بهرل آواز دی نه چې په نور جسمونو نور سیستمونو باندې به بد اغېزه کوي، په حافظه به ضرور بد اغېزه کوي.
ښه، ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. اوریدونکو د تماس شمېرې یو ځل بیا درته اعلانوم: 00 400 11 2 46 01. بل شمېره ده 00 400 22 45 01. هیله ده چې اړیکه ونیسئ، یو اوریدونکی وصل دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غواږئ. ستاسو غږ وصل دی، مهرباني خبرې وکړئ. د رادیو غږ موټیټ کې خبرې وکړي.
د فراه ولایت کوم د غوښتنه ده چې
bale تاسو غږ راځي، مهرباني. ښه، انټرنیټ کمزوري دی اوریدونکو، که انټرنیټ مو کمزوري وي واتس اپ ته اړیکه مانی سي، ځکه د نور اوریدونکو وخت هم ضایع کوي او تاسو غږ هم نشو اوریدلی. بل اوریدونکو به راوخلو اړیکه نیولې ده له واتس اپ نه، مهرباني وکړي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام. ښه، د دې اوریدونکو غږ هم فکر کوم ستونزه لري، مهرباني وکړي غږ مو راځي.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني وکړي خبرې وکړي. رادیو اواز مو ټیټ کړئ، خبرې وکړئ. تاسو غږ واصل
بخنه غواړم آزادي راډیو دی.
بالکل، آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام په الزایمر یا د حافظې په کمزورتیا خبرې کوو.
ډېر خدای زموږ سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته او ټول خدای وکړي چې روغ جوړ اوسئ.
مهرباني.
ورور زموږ شکایت د دې دغه نو چې دغه ستونزې لکه وطن کې لکه ستونزې دی، مطلب دغه کومکونه چې راځي دا په سم توګه خلک ته نه رسیږي.
خورور ډیره مننه، سلامات اوسئ. تاسو خبرونه ته اړیکه نیولې، زموږ بحث بل شاید تاسو بل موضوع یادوي. په هر حال کور مو ودان چې اړیکه مو ونیوله، په دې باندې زه وروسته راتلم چې دغه د افغانستان اوسنۍ وضعیت اقتصادي ستونزې او دغه روان بشري وضعیت دا په حافظې څه اغیز کوي، په حافظې په کمزورتیا کې څومره رول لري، په دې به وروسته خبرې وکړو. خو مننه له دې وروره چې اړیکه نیولې وه، د بحث نه جلا موضوع مطرح کړه. بل اوریدونکي بر وخت مهرباني وکړي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
خاکسار یم له پکتیا.
ښه، مهرباني وکړي خاکسار صاحب.
د ما خو ډاکټر صاحب محترم نه دا پوښتنه ده چې خپله ما خو ډېرې سختې مزدورۍ خواري کړې دي، کنه حتی شپه ورځ ما ډیوټیانی کړې دي، 14 ساعته 18 ساعته. بیا به م چې کله دا سخته ډیوټي وکړه کنه، هغه د ورځې به م چې کوم سخت کار کړی و دغه به د شپې په خوب کې م راتغه کېده، لکه کله خوب به م چې کوو کنه، لکه په خوب کې به مو هغه کار کاوه. او وستاسې یوازیتوب خوند را کوي کنه، ډېرې خبرې خوند نه را کوي داسې.
خاکسار صاحب، ستاسو سن څومره دی، عمر مو څومره دی چې داسې اوس منځوي شوي او غواړئ چې یوازې اوسئ او ډېرې خبرې ونه کوي؟
زه خپله 30 کلن یم، یو تن ډریور یم کنه. نو
څنګه ډریوري خو یوازیتوب نه وي، ځکه تاسو سره کسان وي، سپرلی در سره وي، کله کله به خبرې کوي، کله کله به بحثونه راځي، او دغه زموږ اکثره تاسو موټر چلوونکي خو ډیر بحثونه خوښوي، ځکه چې په دې سیاسي مسایلو هم خبرې کوي، په دې نورو کلیوالي مسلو هم غږیږي.
خو زه د خپل د ماشینګری ډریور یم، د پروژو کې ما ډیر کارونه کړي دي کنه، د غرو کټایانې، سرکو کټایانې کنه، هغه دی لینډ ریور دی نه.
خخخ مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، ستاسو په ستونزه باندې خبري وو کی چې لامل یې څه دی او آیا امکانات شته چې تاسو د عادت بدل کړئ کنه؟ ډیر مننه. کور ودان بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکئ. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام. مهرباني وکئ خبري وکئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني.
السلام
علیکم. غږ مرادي. مهرباني خبري وکئ. خاډ دې اوریدونکو هم فکر کوم انټرنیټ کمزور دی، واتس اپ ته اړیکه نیسي، بیا موږ غاګ ناور اوریدونکو بیا هم هیله کوم چې کچیرته مو واتس اپ لمخ کې نوې امتحان کړی چې غاګ مرادي کومو امتحان سم نوې نوړي کمنې سي ځکه استودیو سره وصلېږي یا موږ مو غاګ ناور د نور اوریدونکو وخت هم نیسي، موږ مو هم په خبرونه پیګو او ډاکټر صاحب هم چې موږ را بللې ته خبرونه پات کېږي. په هر حال بل اوریدونکو بیره وخت به بیرته ډاکټر صاحب ته ورسو. مهرباني وکړئ. آزادی رادیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ساده جوړه په خیر سات شدی
او ډیر مننه. سلامات اوسئ. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
کریم الله ارمانی د هلمند ولایت څخه.
ها مهرباني ارمانی صاحب، تاسو د خبرونه په اړه باندې څه پوښتنه لرئ؟ د ارمانی صاحب اړیکه هم پریش فلا ظاهر د اړیکه کیفیت خو په حال ډاکټر صاحب تاسو تبیر تر اگرځو راځي دغه د خاکسار صاحب د ورور پستون زلک خبري وکړو. دای وای چې ل دران او ستړي کون کی کار روسته وسورته یو عادت پیدا شوی چې خوخیږي چې اواز ووسی ګوخیت ووسی منځوي ووسی ډیر خبري هم خوان نه ورکي. خدا ورسته تر دې چې وای ما ډیر دران کارونه وکړه، تقریبا شپږ ساعته به مې کار کوو او بیا به د شپې هم دغه کارونه په خوب کې لیدل. دغه ستونزه څه اړیکه لري له الزایمر یا د حافظې له کمزورتیا سره یا د دې باعث کېدلی سي په وروسته وخت کې؟
بلې، نو خاصار ور په خپل سلام کوم کې هلي وړاندې کوم. اصل موضوع دا ست چې دغه یو د وخت کار کول په خپل ژوندانه کې چاغل ته تفریح نه وي، هغه ته استراحت نه وي، په خپل هغه د انسان هغه د استهلاک مثلا مترکیږي. په دې معنی چې هغه هر څه د وخت نه وړاندې مسلسل وظایف د لاسه ورکوي. په هر صورت سره خو دلته موضوع دا ده چې دا کومې نښې نښانې چې وړاندې کوي د ډپریشن نښې نښانې دي. په خپله دغه کار کول دوامداره هم د رواني روحي فشار ګڼل کېدلی شي او هم فزیکي فشار. دا دوامداره رواني روحي فشار د لامل کېږي چې یو تعداد مواد دي دا په مغز کې د کمبود سره مواجه شي، چې هغه موږ دغه د فزیکي او د رواني فعالیتونو عصبي فعالیتونو مواد ته ویل کېږي. په ساده شکل کې وایم دغه نیوروټرانسمیټرونو یا دغه عصبي موادو د کمبود په وجه باندې جوړ خفګان یا ډپریشن رامنځته کېږي. چې پای کې هغه یو لومړنۍ دغه دا چې سړی به بدلیل خپه یوازیتوب به خوښېږي، خبرې به خوند نه ورکوي، وایي به چې ګوشه نشي نه اوسم، فعالیتونه ورو ورو کمیږي، علاقمندي کمیږي، دلچسپي کمیږي، خوب خرابېږي، اشتها خرابېږي. دا ورو ورو هر نښې دي کې پیدا کېږي. پرسونه سره په دې کې د حافظې هغه فکري تمرکز هم خرابېدلی شي او توجه هم خرابېدلی شي. نو بیا شخص داسې فکر کوي چې کېدای شي زما حافظه هم خرابه وي. خو د وخت په اوږدو کې دا چېرته دوام پیدا کړي په خپله حافظه کې هم مشکلات رامنځته کولی شي. بلند مهال کې زه داسې ووایم چې دغه کارونه چې دي ډېر کړي دي او اوس هم کوي، په هغه سره تفریح مثلا نه ده کړې. دې یو ډاکټر سره مشوره وکړي د نږدې رواني متخصص سره چې کېدای شي په یو خفیف متوسط ډپریشن خفیف او یا متوسط ډپریشن یا جوړ خفګان باندې اخته چې په لومړۍ مرحله کې دې درملنه وسانه او مشورې زغو لاندې ورکم چې یو خو دې کوشش کوي چې یوازې پاتې شي د خپل دوستانو سره اوسي، استراحت دې کافي کوي، غذایي مواد د میوجاتو نه استفاده کوي د امکان تر حده پورې. زموږ په هیواد کې خوندې شي دي مثلا په کلو باندو کې پیدا کېدلی شي. سپورت ورزش کول دا ډېر زیات رول لري او مصروف مثلا تر حدا پورې ځان ساتل او استراحت هم په خپل وخت کې دا هم کومه کوم کېږي. بیا هم مشکل ادامه پیدا کوي او ضرورت دې ته پیدا کېږي درمل نه استفاده وشي نو ډاکټر د مشورې پرته دې درمل نه استفاده کوي.
بله مننه ډاکټر صاحب. سلامات اوسئ. کور مو ودان. دغه د ورزش یادونه موږ تاسو کوو د سپورت یا ورزش. په افغانستان کې اکثره خلک فزیکی کارونه کوي او فکر کوي چې همدا د وجود د سپورت یا ورزش لپاره کفایت کوي، اما ورزش یا سپورت داسې یو شی دی چې ذهن ته تفریح ورکوي یا باډی ته تفریح ورکوي. د ذهن لپاره ډاکټر صاحب خاص پارښتنه د ورزش لپاره د ذهن څه شی ده؟ یعنی کله چې موږ تاسو کې د عامې لوبې راواخلو مثلا کرکټ، والیبال، فوټبال او یا هم نور کلیوالي لوبي دي دا وجود ته مثلا تمرین ورکی د وجود بلا بلا برخي په حرکت راځي ذهن لپاره د دې لپاره چې ذهن هم تمرین وکي یا هم په فعالیت وغورځي خ ورزش یا مثلا خ طریقه کومه سپارښتنه کیږي کومه خ لار ده چې ذهن په کار واچول سي یعنی ذهن ته ورزش ورکول سي
بل استاد خبره ده سید خدا فزیکی سپورت کې نه ده موږ په هوا کې شه دا خبره ده خبر کې چې زول د دې د کار نه کوم خدا ورزش په خپل بیا د سیستمیک باندې کار دی او په ترتیبي ډول باندې جسمي حرکت دی او هغه د لامل کیږي چې خپل په وجود کې یو ډول مواد دي د انډیجنس اپوئید په نام باندې دي یا اندورفین او فالین دا وی الله پاک خپل انسان په وجود کې مصنوعي اپوئیدونه زب ذکري چې هغه د درد او درد چې له انتقال مخنیوي هم کوي یو مثلا خوښي رامنځته کوي مثلا حافظه تاسو ساتل شي د ډیپریشن نه مخنیوي کول شي دا اندورفین او فالین چې ډیر چې مسکه نه ورو ترانسمیټرونه هم لوړیږي یعنی سره د ډیپریشن نه ساتي چې په دومره یو خدغه هم په حافظه باندې تاثیر کوي مستقیما ذهني فعالیتونه چې کومل دي کوم وای چې ټول خلک د مطالعې او همتاس په اړه د بهواد کې تعلیم او سواد کچا او د ډیر ټیټه دا په سواد کې چې ډیر زیات ده په دغه پدې سره وایم چې ذهني مصروفیت بعضې خوشاین د مسایلو باندې او بعضې خوشاین د فکرونو باندې په اړه باندې په گذشته باندې فکر کوو موضوع باندې خبرې وکړو یو د بل سره روابط لرو او مطالعه کول هغه کسان چې تعلیم او سواد لري د مطالعې نه استفاده کوي هغه کسان چې هر کال په کلي او باندې کې اوسېږي سواد نه لري د ذکر او اذکار شکر الحمدلله موږ مسلمانان دا هم د ذهني حافظې د تقویت لامل ګرځېدل شي او هم عبادت دی نو دواړه مسائل پکې شامل دي نو ذهن چې څومره موږ فعال وساتو او څومره موږ کار پیو کوو نو موږ زموږ حافظه به تازه وي او څومره مثلا موږ ذهني فعالیتونه کم کو او حتی فزیکی فعالیتونه کم کو نو هم به جسمي توان ناتواني سره مخامخ کیږو او هم به ذهني ناتواني سره مخامخ کیږو نو زیاتره هغه فکري مسائل چې کومې دي او ذهني مسائل چې موږ تمرکز پرې کوو چې مطالعه کول دي او کسان چې مثلا د غازی کې رافکار چې کومې د ذکرې دی په کلی کې د جماعت د مولای صاحب نو هغه ټول شي دی تکرار کی او د خپل دوستانو سره مرکه ناس ولاړ ولدي غتیر خاطرو باندې فکر وکړي پراتلونکو باندې بحث وکړي دا یو تداوی د حافظین دغه ده چې د بیت خلق سره رابطه کیږي نه چې د بیت خبرې وکړي یاداشت وکړي مثلا هغه تیر خاطرې تکرار کی دا د ذهني فعالیت ډیر زیات مهم دی
ډیره مننه کورم ودان ډاکټر صاحب راځي چې یو بل اوریدونکو وصل دی په دې لاره چې غاګي صحیح وي مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړئ خبرې وکړئ مهرباني تاسو غاګ راځي مهرباني عبدالله خان پکتیانا تاسو د خبرونې موضوعات من اوریدلې څه غواړئ چې وپوښتئ
زما پختنه دا ډاکټر صاحب څخه چې هکله چې عصبي دوا کوم انسان وخوري هغه هم د حافظه باندې تاثیر لري کنه او څنګه کولی شو چې د ژور خفګان څخه ځان وژغورو
ښه مننه کور ودان د دې اوریدونکو پختنه واوریدل شوله د عصبي ناروغي او د دارو درملو د غیس پاړې پختنه کوله او بل وای څنګه وکولی شو چې له ژور خفګان ځان وژغورو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته پوښتنه ځواب کړئ بیا به یو بل اوریدونکو هم راوخل
بلې بلې ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړل چې ما غوښتل چې زه په دې باندې خبرو کوم خو زما ذهن نه وته او کور به دې ښه پوښتنه مطرح کړل زموږ په هیواد کې متاسفانه په خپل سر د درملو استعمال ډېر زیات دی بل خصوص هغه دواګانې چې خوب راوړون کې دواګانې دي په دې هواد کې به بساره او بیکڅه توګه باندې غیر مسولانه او غیر معقولانه توګه باندې استفاده کیږي په ټکو کې په دکانونو کې خرڅې کې د خوب ګولې او دا ناروغان اخلي اول د پاره ته خوشاین دي خوب تروري او له تاند از ورته مزایا هم لري کنه خو د وخت په دغه سره اډیکشن یا وابستګی باندې مستقیم چې دا یو غټ یو بل رواني ناروغي اختلال لري چې د پوره بتړاو پیدا کوي بدون د دوانو په خوب نه ورځي او بل د ورسنی تحقیقات ښیي یو هغه کسان چې زیاتره د خوب د دواګان نه استفاده کوي دا په خپل وای دغه د حافظې د اختلال او یا د الزایمر د ناروغي د پاره وای شرایط برابرې یعنی هغه څوک چې د خوب دواګان نه به ترتیب توګه او په سوء استفاده شکل باندې نه ده استفاده کوي یا د احتیاط په شکل دوامدار توګه باندې متاسفانه زموږ په هیواد کې دواګانې توصیه کیږي د خوب دوا
ترتیب چاته نه خودل کیږي او دا نو ویل کیږي چې خوب دوا به چاته ورکی نو په قطعی صورت سره دغه دواګان اسبی دواګان چې په ذهن باندې بد اغېز کوي او حتی په جسم باندې بد اغېز کوي په خپل سره دواګان استفاده ونه شي
او څه وشي ډاکټر صاحب چې دغه ژور خفګان نه ځان وژغورو دغه د اوریدونکو پوښتنه هم وه او اکثر افغانان نن سبا په ژور خفګان هم اخته دي
بلې دا خپل ژور خفګان عوامل خو ډېر زیات دي خو دا بلجیکي ارسي بعضې عوامل پکې مطرح کوي او همدارنګه رواني او اجتماعي موضوعات دي چې دغه رواني او اجتماعي موضوعات زموږ په ټولنه کې بیکاری دا مهاجرتونه دي مثلا د کار نشواله دی د اقتصاد خرابواله دی په هیواد کې تل کلمه جګړه دا ټول هغه مسایل دي چې د دې ټول یو بل سره لاس ورکوي د دوامداره سټرس په توګه دې لامل کیږي چې ماسکې هم چې غني ترانسمیټرونه راکم شي او بالاخره ژور خفګان یا ډپریشن شخص ته پیدا شي او شخص ته به څه خوند نه ورکوي څه نه به لذت نه وړي خوب به خرابېږي اشتها به خرابېږي روابط بین فردي به خرابېږي د کم انرژي احساس به کوي د ځان وژنې فکرونه به ورته پیدا کېږي د ځان ملامت ګڼلو دغه نښې نښانې دي دا به ورته پیدا کېږي خو راځو هغه مخنیوي دی مخنیوی داسې دی چې مونږ لکه په زیاتره مواردو کې کوشش وکړو چې مونږ هغه رواني فشارونه یا سټرسونه چې زیاتره مونږ پورې ارتباط نه پیدا کوي هغه ځان ته راکش نه کړو بعض کسان داسې وي چې پردي مسؤلیتونه په غاړه اخلي یو دویم کله که چېرته زمونږ یو ورور یا د کورنۍ یو غړی یا یو خور روحي رواني فشار سره مخامخ وو مونږ باید کوشش وکړو په حال کې د هغې ذره زیاته مرسته وکړو یا دغه سټرس یا د رواني فشار مدیریت یا منیجمنټ کې ورسره مرسته وکړو هیڅوک د بل چا ستونزه په مکمله توګه نه شي حلولی اما کولی چې یو ښې مشورې ورته ورکړل شي مثلا هغه سپورت بیا یادونه کوم دا بار بار د رواني ډاکټرانو متخصصین سپورت خبره کوي دا ډېر زیات رول لري ورزش کول دي تفریحي مسایل دي دې ته باید د ارزښت ورکړي او بل ډېرې خبرې باید مونږ خپل ذهن باندې بوج ونه ساتو ایموشنل ابریکشن وکړو یا تخلیه هیجاني وکړو ځکه که زمونږ په هیجان په احساساتو باندې بار ډېر زیات شي دا هم د رواني فشار یا سټرس دی او دا به د پراتین کې ډیپریشن یا د اور خدان لپاره لار واري آ کسان چې ناکامۍ سب متواتره توګه مخامخ کیږي یا کسان چې ځان د لاسور کوي د کورنۍ غړي مسولیت لري د ټولنې غړي مسولیت لري چې هغه سره مرسته وکړي د هغه سره کومک وکړي او هغه سره مثلا غمراتي وکړي او د هغه په خپل توان تر حد پورې حمایت وکړي بل خصوص د کورنۍ غړي نه یوازې دا چې زموږ په ټولنه کې حمایت نه کیږي بلکې نور هم په فشار نه واردېږي
هغه
کسان چې د جوړ خدمت نه خنخاني سره پیدا کیږي هغه اقل نو سټرسونه په کم کړل شي که نور رواني فشارونه په وارد نه کړل شي
او کومه ډېر مننه ډاکټر صاحب راځي چې یو بل اوریدونکي راوخلو مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړي خبرې وکړي
سلام او ډاکټر صاحب ته سلام همدر در سره پاډی کې کوم لغمان
ښه مهرباني وکړي همدر صاحب
زما خو پښتنه دا د ډاکټر صاحب نسی دغه انتها چې د رواني تکلیف څخه د موږ په شمول اوریدونکو کې پوښتنه کنه او چې درمالنه ونه سي یا پاملرنه ورته ونه سي کنه او بل خبره دا کوم کنه لودین څه سیدام پر رواني تکلیف کې راځي لکه ما دکان دغلته دي لارې په سر دا کنه او چې سړی د سيزي ما ته ډیر پور کغاټي وکواړي نو هغه اکثره خلک د سي لاس ایسو کومر سره نه لاس څه د سي کوي او خروغ جو سړی دام نه سي تم له ونه وي کنه یا اکثره دا نوی ځوانان ماشومان دغه کوي او ډیره خاموشي دا خو صحیح ده چې ډیره غدیده رواني تکلیف سره تعلق لري خدا ډیره خاموشي هم رواني تکلیف کې راځي کنه دا غمه ما پښتنه ده بعض انسان ډیر خاموش وي
او سلامات اوسې کور مو ودان بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
علیکم السلام مهرباني
نعمت الله نعمانی د هلمند ولایت څخه در سره په تماس کې مول تاسو او ګران محترم ډاکټر صاحب ته د ضرورت له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم ډاکټر صاحب ته پوښتنه را ده چې دایمي سردردي او دایمي تبه آیا پر حافظه باندې هم تاثیرات اچي د زوب په کولو کې ورسره ستر عامل بلل کیږي کیا دغه یو پوښتنه مو نور مو پر خدای سره السلام علیکم
علیکم السلام ډیر مننه سلامات اوسئ نو مانی صاحب چې له هلمند مو اړیکه نیولې و یو بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې سټډیو سره وصل شي، خو فکر کوم اړیکې نه وصلېږي، مشکل لري. په هر حال ډاکټر صاحب راځي چې همدرد صاحب او نعماني صاحب پوښتنې ځواب کو، بیا ممکن نور اوریدونکو هم اړیکه ونیسي. همدرد صاحب پوښتنه درلودله، څو جزئي درلودل پوښتنې وای، که چیرته په اوږد مهال کې درملنه نه کیږي دغه د رواني ستونزو او یا هم د حافظې د کمزورتیا څه ستونزې زیږوي؟ وای اکثره خلک لاسونه خوروي، ډېری خبرې کوي او یا هم ډېر چوپ وي. آیا دغه هم وای د رواني ناروغیو نښې نښانې دي یا د رواني ستونزو نښې نښانې دي؟
بله بله همدر صاحب، ته به خپل سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. د سوال په جواب کې داسې وایم چې ټول رواني اختلالات که په خپل وخت سره مداخله پکې ونشي او درملنه یې ونشي او حتی مخنیوی یې ونشي، مدیریت لاندې رانشي، نو بیا وروسته مشکلات فوق العاده زیاتېږي. او هغه رواني اختلال به د دې لامل شي شخص به خپل هغه حتی هغه د ژوند هغه لومړي ضرورتونه به هم نشي پوره کولی او د نورو په اوږو باندې به بار شي، او حتی د ځان وژنې فکرونه او د سوسایډ یا ځان وژنې یا خودکشۍ مسایل به رامنځته کېږي. او یو تعداد رواني اختلالات چې دي چې هغه سایکوتیک ژوند ډوله دي، هغه د نورو د وژنو د نورو خلکو د وژنو لامل ګرځېدلی شي، دغه څوک چې په رواني اختلال باندې اخته دی. او کله چې رواني اختلال په لومړۍ مرحله کې درملنه ونه شي، نو مشکلات به فوق العاده زیاتېږي. هغه منطقي لحاظ باندې که فکر وکړو که په لومړي سر کې د یو معمولي فشار مخنیوی په ښه شکل ونه شي یا د یو بیا د اختلال په طرف پیشرفت وکړي، او بالاخره مشکلات فوق العاده زیات شي، هم به اقتصادي بوج به زیات وي او هم به په کورنۍ باندې هغه فشار ډېر زیات وي او په ټولنه باندې فشار زیات وي. باندې په خپل لکه دویم جز د پوښتنې دغه په ارتباط باندې چې درې وکړه خاموشي، یو څه زیات بعض عادتونه دي. بدخل ډېر زیات اکتیف دغه نوي شخصیتي خصوصیات لري، داسې ځانګړنې لري چې هغه خاموشه یا مخفف فعالیتونه سرته رسوي یا خپل مسؤلیتونه سرته رسوي، بین فردي روابط لري، ډېر زیات نه غږېږي. اما هغه خاموشي چې اوله سړی ښه بېدار وي، ښه مثلا خلکو سره رابطې لري، وروسته ورته خاموشي رامنځته کېږي. او د دې خاموشي یا چوپتیا تر وروسته د دې تر څنګ ګوشهنشیني اختیاروي او خپل فعالیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي، مسؤلیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي. نو دې ته به موږ اختلال ویلی شو. دا به دغه دی چې ناروغ وپلټل شي چې آیا په خلقي ناروغۍ په ژور خفګان یا ډپریشن اخته دی، او که یو بله ناروغي چې سایکوتیک اختلالات ته وایي یا جنون ډوله ناروغي چې پای کې هم په مشکلي اراضو کې خاموشي رامنځته کېدلی شي لکه د سکیزوفرینیا، هغه باید وکتل شي چې ناروغ څنګه خاموشي پیدا کړې ده. یو تعداد بیا هغه خصوصیتي مسایل وي، هغه نو بیا زیات نه لري، په اختلال نه شو ویلی تقریبا. هغه یو شخصیتي صفات او ځانګړنې دي بعضې اشخاص لري. نو بله دغه مسله وه. بل د حافظې په ارتباط کې څه ویلي وه؟ پوهنه پوښتنه څه وه؟
د همدرد صاحب یو بل جز د خبرو دا و چې وای بعضې کسان چې په لاره روان وي لاسونه خوروي، داسې بې ځایه ځینې حرکات کوي چې اړتیا ورته نه حس کېږي. آیا دا هم وای کومه ستونزه ورته ویلی شو؟
بله بله، ستونزه ورته ویلی شو. کسان چې په لاره کې روان وي او فکري تمرکز وي په یو بله موضوع باندې، نو په هغه موضوع کې د دومره عمیق ځي چې خپل هغه اطراف ته متوجه نه کېږي. کېدای شي هغه روحي رواني سټرس وي یا فشار وي، او کېدای شي روحي رواني ستونزه وي چې د لامل شوې ده. او بیا دا چې د فکري اختلال ناروغي وي چې هغې وخت کې بعض وخت بیا د ځان سره هم غږېږي، مثلا لاسونو ته هم حرکات ورکوي، نو دا هم رواني ستونزه کېدای شي. او په پرمختللي حالت کې رواني اختلال هم ورته ویلی شو، یا رواني ګډوډي یا ناروغي ورته هم ویلی شو. نو دا کسان دې هم مشوره وکړي چې ستونزه کوم ځای کې ده.
و نعماني صاحب پوښتنه درلوده، وای آیا دایمي سردرد او تبه په اوږد مهال کې الزایمر زیږوي؟
بلې، خپل دا سردردي یعنی خو مختلف عوامل لري، مختلف اسباب لري. په خپل د الزایمر په دغه کې دا ملي شي کسان چې په دوامداره توګه لوړ فشار لري، یا کسان چې مثلا ډیابټ ټایپ 2 ناروغي لري، د شکرې ناروغي لري، هغه کسان چې دوامداره سردردیانې لري او په وخت سره هغې درملنه ونه شي، نو بل علاوه دې نه چې یو احتمال یې ویلی ده چې کېدای شي دغه کسان هم د وخت په تېرېدو سره دغه سردردي او دغه دماغي فشارونه او مشکلات د لامل شي چې د عصبي حجراتو د بې وخته زړښت او د مړینې سبب شي چې هغه هم د الزایمر دپاره داسې رغو قطعي صورت سره مستقیما نور شو جناب څوک سردرد دی او په الزایمر باندې اخته کېږي. نور عوامل هم پکې رول لري چې ټول نرسي او جینټیکي مطرح دي. خو دوامداره سردردي باید سړی تداوي کړي، د هغې عواملو باندې بحث وکړي، او کوم شیان چې د سردردۍ د تشدید سبب کېږي هغه باید مشخص شي، او د ډاکټر سره د مشورې په نتیجه کې د هغه شیانو اجتناب یا ډډه وشي کوم چې سردردي لامل کېږي. باید سردردیان ډېر مزمنه دوامداره ارثي جینټیکي مختلف شکلونه لري چې تاسو بل دفعه پروګرام کوو د سردردۍ په رابطه باندې وشي، نو ډېر لوی بحث دی سړی باید بس. یا کسان چې لوړ فشار لري باید کنټرول کړي، یا کسان چې مثلا د وینې غوړ لري هغه باید په وخت سره کنټرول کړي، فشار باید په وخت سره کنټرول کړي، چې دا هم د وخت په اوږدو کې کېدای شي چې مشکلات رامنځته کړي. یو ډول دیمنشیا ده یا هرجنتوب دی، زوال دا هم دی چې وسکول ډیمنشیا ورته وایي. هغه کسان چې لوړ فشارونه لري، هغه کسان چې مثلا د شکر ناروغي لري، هغه د مغز د سټروک سره مواجه کېدای شي، سکتې مغزي سره، یا نور رواني روحي فشارونه او همدارنګه فزیکي مسایل دي چې د سکتې مغزي سبب کېږي، او بالاخره هغې ته وسکولر ډیمنشیا ورته وایي. پای کې هم هرجنتوب رامنځته کېږي، خو په دې کې بیا په ناڅاپي توګه رامنځته کېږي، او په الزایمر کې بیا په تدریجي توګه رامنځته کېږي. دا د تفاوت منځ کې شته دی. اما الزایمر کې بیرته دوباره نښې کېږي، اما په دې سیویا کې سټروک کې کېدلی شي چې د درملنې او د مداخلاتو په اساس باندې ښه شي. خپل همدغه دوامداره تبې او امتحانات هم د دې لامل کېدلی شي. یعنې په وخت سره امتحانات باید تداوي شي، میکروبونه تداوي شي، ترڅو چې مشکلات رامنځته نه شي.
کور مو ودان. ډېره مننه ډاکټر صاحب. راځئ چې بل اورېدونکی راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني وکړئ، تاسو د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
نور صاحب ته، ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. اختر محمد احمدی ما خیبر پښتونخوا.
مهرباني وکړئ احمدی صاحب.
ډاکټر صاحب، ما پښتنه دا شی و، دغه کوم بیمار چې د اعصابو تکلیف ولري، د خولې ولې وچیږي، او د اعصابو بل غټه ستونزه ده چې د غوسه ولې ورګي د تی حسابي، او دوايي سره کم دوايي د جدا وتر ورکېدلای شي، او وسواس دې غټ تکلیف شه د انسان لپاره. دا وسواس دې ورکېدو څو لامل کېږي چې سړی دا غنن سبا ډاکټر دې ورته دې نشي دوايي درکې، دا خو د ستونزه لا زیاتې ده، مصیبت لا زیاتې، او دا اعصاب چې وسر تکو کېږي مضبوطېږي دې غوړلای شي.
خا په دغه ستونزه تاسو خپل اخته یو کنا کوم خپل خپلوان مو دی؟
نه نه، موږ یو ځړه اګه دا غوړ سره خته ده د مشکلات باندې.
ښه، وسواس یعنی تشويش کوي، هر موضوع ته فکر او اندېښنه لري.
هر موضوع ته فکر او اندېښنه دوم لري، هاته چې شپه ورځ ګرځي آرام نه ست، خوب نه ورځي، او خلوې وچیږي، وړه وړه خبره ورته غټه شي، د زړه یاد نه ست، یا چې ډېر تشويش ورسره ده، او دغه نورې ګولې مولې دغه ډاکټرانه چې ورکی د خو حساب ګولې دي، یو څو وخت پرې خې چې ګولې ختم شي بیرته غشي.
او نور ستونزې خو نه لري؟ شکر، فشار، د وینې غوړ؟
نه نه، نور ستونزې نه لري. غوسه زیاته ورځي مانه ده چې حساب ده ډاکټر صاحب نو پوښتنه ده چې ځواب راکړي. او هم خاص حساب حکومت د وزارت تګر کېږي، آیا له ذکر سره، آیا له د انګریزي دوايي سره، یوناني دوايي سره، یو وجهه سره چې داخل کیږي.
سلامات اوسئ. کور موادان احمدی سبیا بل اوریدونکو هم راخلو. میره بنیو کوي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروگرام.
سلام علیکم.
علیکم السلام. میره بنی
عبدالرحمن
خان. خیر. میره بنیو کوي عبدالرحمن خان.
دا که څه سنندا و پښتنه به چې زه د لکه خپل کې ما په مشکل نه ما او زه پیدا شي چې ما د تور زړې لرمه د مور نه اخیسته ده، نو بیا چې کله دا تور زړې په ما کې کوسو نو موږ والا په علامات نه پېدل چې کله ما کې سکنو نو بیا راته دا کړه ته ویل چې تور زړې لري او ژوندې ده. بیا درې کله می دوا وخوړل، د هغه وایرس یو مړ شو، نو دا سره بیا یو ډاکټر دی ورکم ګولۍ د اعصابو را تر کړی، وای دا هر مخام خورا لکه د لیگزټنیر په نام باندې دي. نو دا د سر وسه سلو کال کې یاد څو ما چا ګولېونه خو ما خوب ناراضي او د سې ذهني فشار باندې دي خېدي.
سلامات اوسئ. کور مو ودان. پښتنه مو اوریدل شو، یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا به بحث ته ادامه ورکوم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله، تاسو ښاغ وصل دی، مهرباني خبري وکړئ. خاده دی اوریدون کې فکر کوم اړیکه ستونزه لري نه پیغام چې غاګي والی نو وسلې کې مهرباني ها پر حال فرصت نو ورکه ما غاګي نو وسلې د کور مودان اوریدون کو چې اړیکه مو ونی ولا ډاکټر صاحب راځي دې اوریدون کو پښتنه به جواب کو بیا به بحث ورو او پات راسو و مهرباني غاګ مو راځي مهرباني وکي تاسو غاګ وسل دی خبري وکي
ورور ما ویل کوم ما زه غوړی وس
حق مو راځي مهرباني وکي وو تاسو ویل ښه اړیکې پریښو دي او ریدون کې نه پیغام چستونځه پڅکه وا تخنیکی سنځ دي تر ډیره چې غغونه مکت پرې پرې راځي ډاکټر صاحب احمدی صاحب اړیکنی ولې ول خیبر پښتونخوا نه او یو مورکې د چې د اصحاب تکلیف لري ورسره یې خله هم وچیږي او زر زر غوسه کیږي هم او ډیره وای وسواسي یا اندېخمنه هم ده څو وای احمدی ورورته
بلې احمدی صاحب ته به دوباره خپل سلامونه وړاندې کوم هغه خو عمومي پښتنه وکړه خو بیا خبره مورکې ته راځي شو مور بيبي دا د خپل وچواله یو د فوکټ او شجاع د لوړ فشار مشکل لري کنه لري د شکر ډیابټ خو به چې مشکل نه لري دا خپل دا استراب او انزایټی چې کمی وته وي جوړ خدغان یا ډیپریشن دا خپل هم دا د جسمي راځي دا چې شخص په مثلا خپل وچواله پیدا کیږي او په خصوص په استرابات کې ورختای او نارامي او ته رواني عصبي او فزیکی نارامي ته پیدا کیږي ناروغ ته استرابات او بخوبی مثلا ته پیدا کیږي د اشتیا خرابواله پیدا کیږي بیا دا ته په ټولو او کورونو کې دا سلواجی چې په خپل سر باندې درمل ورکول کیږي چې هغه درمل او وارث جانبین داسې وي چې خپل وچواله پیدا کوي نو د څو کې دا امر به چې نو عمر مې زیات د یو متخصص ډاکټر رواني سره د نږدې نه وګوري چې دا مشکل د دې جسمي دی که رواني دی او رواني کم مشکل دی چې هغه مربوطه او کوم دوا ورکول شي که زیاتره هغه دواګانې چې عمر زړښت ورسېږي بعضې سدي دواګانې ناروغ ته نه ورکول کېږي هغه د الله د ګنسیت او سرچرخۍ او د خپلې وچوالي او د قبضیت او د نورو مسایل سبب کېږي نو هغه ډاکټر د هغه د سن په مطابق او د ناروغۍ په مطابق که ضرورت وي بعضې درملو ته توصیه کېږي خو دغه ناروغ نه زیاتره رواني اجتماعي حمایه ډېره ضروري دي که نه دغه څوک چې سپین سرې دي زموږ مشران دي هغه خپل توانمندیان د وخت په تېرېدو سره نور د لاسه ورکوي هغه فزیکي توانمندین د لاسه ورکوي رواني او عصبي توانمندین د لاسه ورکوي په دې نه باید حمایه وشي خو یو مشوره د ډاکټر سره د نږدې نه وشي چې د خپلې وچوالی د مرض له کبله دی یا د دوا د کبله دی وکتل شي چې آیا د رواني اختلال وجه باندې دی او یا د جسمي ناروغۍ په وجه باندې دی نو دغه وروستی عمر د زړښت عمر چې دی هم فزیکی مشکلات ډېر زیات وي او هم رواني عصبي مشکلات ناروغان ته ډېر زیات پیدا کیږي چې د متخصص ډاکټر نظر لاندې باید دارو درمل واخیستل شي
بله د پښتنې یو جز دی دا وي ممکن ډېر اوریدونکو ته نور هم جالب وي وایي غوسه کیږي دغه ناروغان چې ستونزې لري وایي د ډېرې غوسې یا ژر غوسې کېدو عوامل هم رواني بللی شو
بله ما مخکې ارزو کړ چې دغه تحمل نشواله او غوسه کېدل او ژر په کارېدل دا په خپل د رواني اختلالاتو یو نه خانه ګڼل کیږي هغه کسان چې په جوړ خدان ډیپریشن او همدارنګه په مزمن دردونو وخت یو توانمندیانی کمیږي هغه ډیر حساس وي هغه د وړې موضوع مقابل کې زیات عکس العمل ځان ښکاره کوي نو په دغه ارتباط باندې دوی باید مشوره وکړي تاسو کوم توجه شوې سي کسان چې عمرونه ډیر دي هغه ته وړ خبره ډېر حساس وي او وړې موضوع ته ډېر زیات ارزښت ورکوي او بل اخر د هغې په اطراف باندې چې د تحلیل کوي او بل اخر غوسه ورته ورځي زر غوسه کیږي بدون د دلیل نه همدارنګه وسواس دی چې پیدا کیږي وسواس خپله یو ناروغي ده یو اختلال دی د اکسیجن ورته وایي چې په ځوانانو کې هم ډېر زیات دی متاسفانه اما د زړښت عمر کې بیا تفاوت کوي هغه وسواسونه چې هغې زه پیدا کیږي بعضې اندېښنې دي د تېر ژوند په رابطه باندې او د مشکلاتو په رابطه باندې او د راتلونکي په رابطه ورته وسواس پیدا کیږي مثلا د آخرت مسایلو باندې چې هغه یو رواني اجتماعي حمایه ته ضرورت لري او هغه جسمي ضمني اختلالات د ناروغۍ درملنې ته او د ناروغ د ارامتیا په خاطر باندې د رواني متخصص سره مشورې نه وروسته دوا باید ورکړل شي ځکه دا مشوره ته په دې وایي چې هر څوک په خپل سر عصبي دوا په وولډیج کې زړښت عمر کې او حتی په ځوانۍ کې هم په خپل سر څوک باید د عصبي دوا ونخلي خو زړښت کې به ډېر اساسي ځکه متخصص نه باید مشوره واخلي
بله همدغه د بل اوریدون کې پښتنه هم همداسې و وای 25 کلن وم چې تور زیړی راته پیدا شو درې کاله مې وای تداوی وکړه بیا تداوی نه بعد هغه ویروس مړ شو یا ویروس لمنځه ولاړ خو اوس وای د څو کاله کېږي چې د اعصابو د یو ډول درملو معتاد یم چې هغه وای ونه خورم ژوند ورته نه تیریږي څه وایې د ورور ته چې عبدالرحمن نومې د کابل نه
بله عبدالرحمن جان ته خپل سلامونه وړاندې کوم او بل دا د تور زیړي په ارتباط باندې دا باید کافي پوهاوی ولري خپل تور زیړي وایرس چې دا د ځیګر کې موجود خو په زیاتو مواردو کې دا غیر فعال یا اکټیف نه وي دی داسې یو قسم په اپرچونیس باندې موقفي نه وي کله چې د بدن دفاعي قوه کمیږي دی بیا مرضي حالتونه رامنځته کولی شي همیشه هغه غذاګانې او هغه دواګانې چې انتاني ناروغیو متخصص دته ښودلي چې دنه استفاده وشي او دنه ونشي په خپل سر د دارو درمل نه استفاده مه کوي بله غږ مې نه اورئ
غږ مرازي صفای صاحب غږ مرازي مهرباني وکړئ تاسو خپل خبرو ته ادامه ورکړئ
خپل سر بله خپل سر د دارو درمل نه استفاده نه کوي او همیشه د پاره د خپل دغه وظیفه د زیګر او وظیفوي ټسټونه سر ته رسوي او حالت د وایرس دی ګوري ودی ول چې ماته لوزاتونیل په نام باندې ګولې دا کوم تاسو څنګه لوزاتونیل د بنزو د زیتین دی خو راوړون کې دواګانې دي او د دې ځوان دی دا به دې دوا نه ځان خلاص کی او د ډاکټر سره مشوره وکړي چې کدا د فتن قطع کیږي نه د تدریجي توګه قطع کیږي او باید ترتیبونه او تخودل کیږي مثلا دا کومه دوا چې خلی دا په څلور مساوي سود تقسیم کی او په هر هفته کې دی وایي چې د ثاني نه لري کی څه د نړۍ مراحل کې له خوب خرابې دوه طرف ته لاړ او ورو صحیح کیږي او که چېرته ویل چې موږ جسمي حالات ته پیدا کېدل مثلا خستګي ستړیا او د فکر ته د فکری تمرکز خرابوالی یا تشنج ته پیدا کېدل به د ډاکټر د مشورې لاندې دا زاتونیل پرې ځکه دې په وس به نور دوا ورکې هغه د تدریجي توګه قطع کیږي او تدی خوب ته کوشش وکړي تدی خوب هغه خوب چې په خپل راځي چې دوی ګولې ونه کړه دوه ساعتونه د ښه ځای خوب نه دی چې هغه څه ته د ګولې په واسطه باندې رامسته شي نو دې نه ځان خلاص کی دا کوم ضروري دوا نه وشي ته ورکړي د دې شپه مو په درامتیا په خاطر ته ورکړي او مدمودیه د مدیریت ته د نظر لاندې نه ورکړي دې به څه ته لږ تم په اړه اخستې وي
او ډیره مننه
سره وخت د کوم دا
وقته کې و سلامات سي ډاکټر صاحب تاسو د سپارښتنو په ترڅ کې یو سپارښتنه دا و چې هغه کسان چې سواد لري مطالعه دی وکړي د لپاره چې ذهن فعال پاتې شي ترڅو د الزایمر یا هم د دغه حافظه د کمزورتیا په ستونزې اخته شي او هغه کسان چې سواد نه لري هغوی کولای شي مثلا ذکر وکړي یو موضوع په مطالعه کې حتی په تلاوت کې او په ذکر کې دا دی چې تمرکز ځینې افغانان نه لري مثلا ذکر کوي په خوله ما ذهن او زړه بل ځای مثلا حتی په لمانځه کې هم کله کله دا پیښې کیږي تمرکز ډیر په سختۍ کوي انسان حتی په تلاوت او نور مطالعه کې هم کله کله تمرکز سخت وي څه وایي د تمرکز د زیاتېدو لپاره ځکه کله چې ذهن ته که څوک غواړي چې تمرین ورکړي باید د تمرکز فکر کوم ډیر مهم وي د تمرکز د پیدا کېدو لپاره اړینه څه لاره چاره ده چې انسان که چېرته ذکر کوي یا هم مطالعه کوي یا هم تلاوت کوي چې تمرکز هم ورسره ولري
بله ډېر یو اسانه او ساده طریقه ده موږ خدای تمرکز راځمول په موضوع باندې کانسنت تمرکز کول انسان د روح ستونزمنه موضوع ده هغه څوک چې په ناروغیو باندې اختم نه دي هغې ته انسان د روح ستونزمنه ده خو بیا لارې لري لارې چارې دا دي چې موږ غواړو چې خپل فکري تمرکز په یو موضوع باندې راوڅرخو نو کوشش دې وکړو چې مخکې د هغې نه چې هغه موضوع ته داخلي کړو موږ باید یو تقسیمات په اساس باندې خپل فعالیتونه عیار کړو او کله چې په لټ ته داخلي وو یا یو موضوع ته داخلي وو موږ دا موضوع په بعضو باندې خبرو فکر وکړو یا د دې تمرکز وساتو لکه نور تنبيهات او نور موضوعات چې شاوخوا زموږ وي هغه ته بدلار نه شو که چېرته زوم په تقبل کوشش وکړو په جبري توګه خپل فکري تمرکز په موضوع باندې حاکم وساتو دا تمرین باید وکړو او دې تمرین په نتیجه کې موږ کولی شو چې دغه توجه ته ادامه ورکړو دا فکري تمرکز چې دوام پیدا کوي توجه رامنځته کیږي او کله چې توجه ښه کیږي داس صحیح کیږي نو دا فکري تمرکز چې کومه ډېر ساده وایم هر فعالیت لپاره دا مغه فعالیت په حدودو کې باید موږ فکر وسرخو او په دې باندې فکر وکړو که چېرته هیانه باندې سوسونه او یا باندې تندهات او منبهات درون فکر کې شکی موږ کوشش کوو چې د فکری تمرکز تمرین وکړو دا د فکری تمرکز تمرین زیاتره په هلته نو سپورتونه خوده لري چې هغه دی یوګا یو سپورت دی هغه خوده لري خو از موږ خلک نه پیږي خو ساده دا ده چې موږ کوم فعالیت تنظیمو او غواړو چې فعالیت اجرا کړو موږ باید د همغه فعالیت سره فکرونه کړو. هغه مخکې د هغې نه چې څه فعالیتونه هم کړي دي او وروسته د هغې نه چې نور فعالیتونه کوو هغې باندې فکر نه کړو، موجوده حالاتو باندې فکر وکړو او د تیرو حالاتو نه تجربه مثلا ځان سره ولرو. یعنې په تیرو حالاتو کښې باید لاړ نه شو، خاطراتو کښې لاړ نه شو، زور نه موږ بېرته دا قسم فکر باندې کار وکړو. مخکې د مطالعې نه او مخکې د تلاوت نه موږ باید خپل پخواني موضوعات یو خواته کېږدو، یو څو دقو دپاره یو ریلکسیشن حالت رامنځته کړو، یو د ارامتیا حالت رامنځته کړو او یو جوړ فکر نه وروسته بیا کوشش وکړو چې یو موضوع باندې شروع وکړو. زمونږ هغه فکري تمرکز به مونږ تمرین کړی او بالاخره دا موافق کېدلی شي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان ډاکټر صاحب. اورېدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسېږي. له خپل میلمه د رواني روغتیا له متخصص ډاکټر ایمال صافی نه ډیره مننه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکې له سټوډیو سره وصل نشوي. زموږ خبرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. په راتلونکي ساعت کې هم همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي.
سپال بلشی جستا پمینا کی بدل سی نیش کی دریا پتا پسی لاہو کی دل واڑی سڑگے میں سم 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 مینی دل واڑی سڑگے میں سم 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 گے مستان.